محترم اوریدونکو، لکه څنګه چې نن سبا د بشري حقوقو په اړه ویناوي او ادعاګانې زیاتې کیږي، نو موږ هم د اسلام د مبین دین له نظره د بشري حقوقو سپړنه پیل کړي، چې په دې برخه کې زه فاطمې له خپل همکار محبت علي صاحب سره د قرآني آیاتونو له مخې د بشري حقوقو ځینې اصول څیړو. هیله ده چې تر پایه راسره ملګرتیا وکړئ.
خوږو ملګرو، په تیرو پروګرامونو کې وویل شول چې اسلامي تعلیماتو سره سم د بشري حقوقو د قانون جوړونې حق یوازې خدای لره دی. متعال خدای د پیغمبرانو علیهم السلام او د آسماني کتابونو د نازلولو له لارې دغه قواعد او اصول انسان ته په ګوته کړي دي. له هغې لومړۍ ورځې چې انسان پنځول شو، پاک خدای آسماني کتابونه د هغې مخې ته وګرځول چې د هغه د ژوند لارښوونه وکړي. په دغو لارښوونکو کتابونو کې انسان ته ښودل شوي چې له کوم ځایه راغلی او کومې وخواته به ځي او خدای و لوري ته په صراط مستقیم څرنګه تګ وکړي. قرآنی مجید چې تر ټولو وروستی او تر ټولو بشپړه کتاب دی، په حقیقت کې یو امانت دی چې پاک خدای د انسانانو تر منځ ګرځولی، چې پر تعلیماتو یې د عمل له لارې خلقت معنا ومومي او پنځون تفسیر کړای شي. پاک خدای انسان ته دا وعده ورکړي چې که په دغه لارښود کتاب او په تعلیماتو پورې یې زړه وتړي، نو له ټولو آسمانونو او مځکې به لوړ وګرځي او که څنګ ته کېښودل شي، نو زیاتره موجودات به پرې برتري او برلاسي ومومي. د قرآن مجید د احزاب سورې په 2 آیت کې راغلی دی: مونگ امانت یعنی جمن دنده او الهی ولایت آسمانونو مزک او غرونو تا وراند کر، خو لپورتا کولو یه دده وکڑا او تره وویریدل، خو انسان پا اوگا کرد. اغا دیر ظالم او جاهل بو، یعنی زکا چه ده دغا لورد مقام قدر یه ون نپیجانده او پزان یه ظلم وکر.
قرآن مجید نړیوال کورنۍ په دریو برخو ویشي. د دغه کورنۍ درې غړي په دا ډول دي: مسلمانان، غیر مسلمانان، موحدان او ملحدان، یعنی کافران. نړیوال کورنۍ دغه درې غړي لري او قرآن د هغو ټولو لپاره یو خاص پیغام لري او د هغوی لپاره د یو لړ خاصو حقوقو قائل دی. د بعثت په همغه زمانه کې هم خدای پاک دوه اصول د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم په اختیار کې ورکړل چې وکړای شي په هغو سره د دغو غړیو چارې تدبیر کړي. د آل عمران سورې په 46 مبارک آیت کې راغلی دی چې فرمایي: ووایا ای کتابیانو، راشئ د هغې خبرې لوري ته چې زموږ او ستاسو ترمیانز یو شان ده، چې له واحد خدایه بغیر د څه پرستش ونه کړو او څه څیز د هغه همسنګ ونه ګرځوو، او له موږ څخه ځینې بېله خدایه ځینې په خدایۍ قبول نه کړو. هر کله چې له دې بلنې سرغړونه وکړي، نو ووایا گواه اوسئ چې موږ مسلمانان یو. د دې مبارک آیت یوه برخه د ټولو موحدانو ترمنځ ګډ اصل بیانوي او بله برخه یې د ټولو انسانانو ترمنځ ګډ اصل بیانوي. که څه هم په ظاهره بیان شوی ټول آیات له کتابیانو سره اړوند ښکاري او موحدانو ته پیغام ورکوي چې بې له خدایه د څه پرستش ونه کړي او له هغه سره شریک ونه کړي، خو د ملحدانو په شمول ټول انسانانو ته بلنه ورکوي چې له خپل میانزو څخه یو کس یا څو کسان په خدایۍ غوره نه کړي.
د قرآن مجید په دوهم اصل کې د ممتحنه سورې په 8 آیات کې مسلمانانو ته دا حکم ورکړل شوی چې د ټولنې د نورو دوو غړیو، یعنی غیر مسلمانانو او ملحدانو، ځانګړي حقوق دې هم محترم وګڼي. حتی د ملحدانو په اړه انصاف کولو ته هڅول کیږي او فرمای خدای تاسو د هغو کسانو په اړه چې د دین په لار کې ل تاسو سره ونه جنگیدل او تاسو یې ل خپل کورونو او وطنونو ونه وستلې ل نیکی کولو او د انصاف ل خیال ساتل نه منه کوي ځکه چې خدای انصاف کوونکی خوښوي. په اصولی توګه د اسلام بنیادی حکم دا دی چې مسلمانان دې نړیوالې کورنۍ ته د وفا او په درنه سترګه وګوري او یوازې دې له هغو کسانو مخ واړوي چې پرې یې سیاسي او اجتماعي دباونه راوړي دي. په همدې وجه د سیاسي بهیر په هکله هم مسلمانانو دا تعلیم زده کړی چې هیڅ کله به لوز کول او ژمنه نه متوي او تر څو چې بله خوا خپلې ژمنې ته پای بنده وي هغوی دې هم خپله ژمنه محترمه وګڼي. پاک خدای د توبې سورې په اووم آیت کې همدغه مسأله بیانوي او فرمایي تر څو چې هغوی په خپلو لوزونو او ژمنو ټینګ ولاړ وي نو تاسو هم ټینګ ودرېږئ. قرآن مجید همدغه راز مسلمانانو ته دا تعلیم ورکړی چې له ټولو انسانانو سره دې ښه چلند او سلوک ولري. د بقرې سورې په درې اتیایم آیت کې راغلی له خلکو سره ښه سلوک کوي. د ویلو دا چې په دغه مبارک آیت کې قول د خبرې په معنا نه بلکې د سلوک چلند او عمل په معنا دی. له هغو نورو مبارکو آیتونو چې مسلمانان د نړیوالې کورنۍ د غړیو د حقوقو خیال ساتنې ته وربولي دا بشپړه او د قدر وړ حکم دی چې د دریو پیغمبرانو لا کوله بیان شوی او په قرآن مجید کې هم درې ځله یعنی د اعراف سورې په پنځه اتیایم، د هود سورې په پنځه اتیایم او د شعرا سورې په یو سلو درې اتیایم آیتونو کې راغلی دی او فرمایي د خلکو له څیزونو څه کم نه کړئ. دغه وینا د حضرت شعیب علیه السلام له وخته دود وه او له هغه وخته تر اوسه پورې تل په الهی شریعتونو کې مطرح پاتې شوی. البته حضرت شعیب علیه السلام هم خپل تعلیمات او لارښوونې د حضرت ابراهیم علیه السلام له مکتبه اخیستی وي. دغو بنیادی ویناو په ټولو الهی مکتبونو پورې اړه درلودلی. دغه پیغام په پوهیدو کې باید د هغه ارخړسیتوب او بشپړتوب په نظر کې ولرل شي. دغه آیت د هر دین او توکم د خلکو د ژوند ټول اړخونه په نظر کې لري. کم خرچونه، ګران خرچونه، په تدریس، تالیف او تحقیق تحریف، په خدماتي او اجتماعي چارو کې کم غور کول، په قضاوت او فیصلو کولو او په ټولو زمینو کې په هر څه کې سستی کول له خلکو په کمولو کې راځي. د مثال په توګه کله چې یو مسلمان او یو ملحد عدالت او محکمې ته مراجعه کوي نو د قاضي دنده دا جوړیږي چې د هغوی ترمیان د عدل او انصاف په خیال ساتنه کې کوم فرق و نکړي او کداسي کې و نکړل نو د بل لوري له حق څخه یې کم کړی دي. نو له دې امله قرآن مجید د نساء سورې په اته پنځوسم آیت کې دا حکم ورکړی چې عادلانه قضاوت دی د ټولو خلکو په اړه وي، نه یوازې د مسلمانانو او اهل کتابو لپاره. لکه فرمایي او کله چې د خلکو ترمیانس فیصله او قضاوت کوي نو په انصاف سره قضاوت وکړي.
ډیرو محترمو دوستانو، اسلام د نړیوال کورنۍ د ټولو غړو لپاره پیغام لري. د نړیوال کورنۍ ټول غړي یعنی مسلمانان، موحدان او ملحدان په اسلامي پیغام کې شامل دي او اسلام په خپل بلنه کې ټول شامل کړي دي. اوس کېدای شي ځینې دا ګومان وکړي چې د نړۍ لپاره د اسلام پیغام یوازې د بشریت د ژغورونکي حضرت امام مهدي عجل الله تعالی فرجه شریف د نړیوال حکومت په دوران پورې منحصر دی. که څه هم دا خبره په خپل ځای صحیح ده چې د زمانې امام به دنیا د واحد حکومت تر سیورې لاندې لارښوونه کوي، خو په کار دی دا ګومان ونه کړو چې د هغه قدرمن امام د غیبت په زمانه کې اسلام د نړیوالې کورنۍ لپاره څه پروګرام او پیغام نه لري. آیا ویلی شو چې د امام د راڅرګندېدو تر وخته پورې چې څوک یې نیټه نشي ټاکلی او لیرېوالی او نږدېوالی معلوم نه دی، نړۍ به په خپل حال پاتې وي او اسلام د چارو د تدبیر وس ونه لري؟ او آیا ویلی شو چې د نړۍ ټول خلک په کار د مسلمانان شي چې اسلام یې تر خپل یوې چترۍ لاندې راولي؟ په قطعي توګه یې ځواب منفي دی، ځکه چې اسلام د امام د ظهور د روښانه وخت له لارسېدو نه تر مخکې پورې د نړیوالې کورنۍ د نورو غړیو لپاره هم پیغام او پروګرام لري، که هغه موحدان وي او که غیر مسلمانان وي او که ملحدان.
خوږو ملګرو، تر دې ځایه پوه شوو چې د اسلام مبین دین د ټول بشریت لپاره انسان دوستانه او بشر دوستانه پیغامونه لري. انسان د پاک خدای مخلوق دی او عقل، اراده او ذمهواری ته په پام سره په نورو مخلوقاتو برتری لري. خلک د خلقت په اصل کې په خپلو کې سره برابر دي او د رنگ، جنس، نسل، توکم او قوم له مخې د هغوی ترمیاز هیڅ ټول توپیر او برلاسی د منلو وړ نه ده. د انسان برتری د هغه له ایمان، تقوا، عمل او اکتسابي هڅې سره تړاو لري. په همدې وجه پاک خدای پیغمبران د انسان له عقل سره د مرستې او په غیبی او له مرګ وروسته مسئلو کې او هر هغه څه کې چې انسان ورته له دنیاوي ژونده تر آخرته پورې د خپل ژوند په لاره کې ضرورت لري د لارښوونې لپاره ولیږل. پر دې سربیره پاک خدای آسماني کتابونه د بشر مخې ته وګرځول چې د هغه د ژوند لارښود واوسي. قرآن مجید هم چې تر ټولو کامل او تر ټولو وروستی آسماني کتاب دی، یوازې د مسلمانانو لپاره نه بلکې د ټولو انسانانو په اړه بشری او انسان دوستانه پیغامونه لري. زمونږ په دې زمانه کې ټول الهی احکام بیان شوي او انسان ورته لاسرسی لري. سره له دې روښانه ده چې په دې زمانه کې مسلمانان دومره توان نه لري چې اسلامي حکمونه په ټوله دنیا کې جاری کړي، نو ځکه نن هر مسلمان دا دنده لري چې په داسې لاره دې تګ وکړي چې اسلامي احکام په ټوله نړۍ کې جاری کړی شي. دلته مهمه خبره دا چې مسلمانان دا حق نه لري چې د اسلامي احکامو د جاری کولو لپاره له نورو انسانانو سره مقابلې ته ورپاڅي. د هغه کار په شان لکه چې ځنې توندلاري او افراد پالي کسان یې د تش په نامه اسلامي احکامو د اجرا کولو لپاره نن سبا کوي. هغه لاره چې باید دغه هدف ته د رسیدو لپاره پلی کړی شي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د دندې ترسره کول دي. دا هم هغه راوده ده چې قرآن مجید یې مسلمانانو ته معرفي کوي. پاک خدای د حج سورې په 24 آیت کې فرمایي: بېشکه هغه کسان چې کله مې ورته په مځکه کې توان او قدرت ورکړ نو لمونځ قایموي، زکات ورکوي او امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوي او د ټولو کارونو پایله خدای لره ده. یو بل خبره چې اسلام د نړیوالو تړونونو او ژمنو د ساتنې او د حقوقي ژمنو او قسمونو په خیال ساتلو ټینګار کړي، نتیجه یې دا شوه چې که څه هم اسلام د نړیوالې کورنۍ د ټولو غړیو احترام کوي، خو خپل پیروان یې هم ژمن کړي چې دغه کورنۍ حق او صلاح ته را وبولي او خپل ټول توان او قدرت وکروي څو نړیواله کورنۍ اسلام ته ګروهنه پیدا کړي.
دا تهران د ایران د اسلام جمهوریت غږ. ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو، روغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ. دوستانو، موږ په دې یو ساعته خپرونه کې ساسو هر ډول نظر څرګندونو، وړاندیزونو او آن نیوکو ته سترګې په لاره یو. هیله ده چې زموږ د خپرونو د کیفیت د اوچتېدو او لا ښه کېدو لپاره له موږ سره خپل تماسونه او اړیکې لا پراخې او مضبوطې کړئ.